دا مشال رادیو په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادر درته هر کله وایو دا به په خبر کې د سحر الس بجې شوی دی خبرونه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شنوي تبصری او د دې ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث هم د خبرو کولمړي باید د سات خبرونه وایو دا خبرونه سره ټکی د خبر پتوخوا ټاکنو کمیشن به راتلونکي اونۍ د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو کامیابو نوماندانو اعلامیه خپروي د طالبان حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې او د برتانیې وزیر اعظم وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځه اروپا ته د فوجیانو په لیږلو غور کوي د خبرونو تفصیل دا خبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي راتلونکي اونۍ به د بلدیتي ټاکنو د لومړي مرحلې د کامیابو نوماندانو سرکاري اعلامیه جاري کوي دا خبر پختونخوا په ولسوزلو کې د 2021 کال د دسمبر 15مه بلدیتي انتخابات شوي وو په دې کې درې قبایلي ضلع مومند باجوړ او خیبر هم شامل وي دا خبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایان سویلمت پر مشال تویل د بلدیتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتایجو د ځنډېدو وجه دا چې هغوی ډېر په احتیاط نتیجې ترتیبوي غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو لمخی واکمن تحریک انصاف گوند رستو پاتې شوی او د اپوزیشن گوندونو او آزادو کاندیدانو ترې میدان او وړی دی دا خبر پختونخوا په نورو اتلسو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات د مارچ په 28مه نیټه ترسره کیږي په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1978 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 1400 اوختی ده خلادی ناروغي 2,80,000 نه زیات کسان رغیدلی هم دي له ارقامو سره سم لدی ناروغي د مړو شو کسانو شمیره 9,278 ته رسیدلی ده دا وخت په ملک کې د کرونا وایرس فعالو کیسونو شمیر له 1,00,000 د پاسه دي په دې رسو کې په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیات شوي دي په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر د جنوري پر 28مه په هیواد کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه د فروری تر 15مه پورې وغځول په خبر های کورټ د پاکستان موصلاتو ادارې پی ټی ای ته پرون امر ورکړ چې د لنډو ویډیوګانو شریکولو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقی ویډیوګانو خپرولو مخاوني شي د پاکستان جیو ټلویزیون او ډان په رسمي پرون خبر ورکړي چې په خبر های کورټ په ټیک ټاک د غیر اخلاقی مواد مقدمه تحریری حکم جاری کړ په عدالتي فیصله کې راغلي چې پی ټی ای له راپور تر مخه له ټیک ټاک څخه تر اوسه پورې 2 کروڑ نه اتیا لکه زیاتی غیر اخلاقی ویډیوګانی لری کړل شوی او همداراز لکو نه زیات کسانو اکاونټونه بلاک کړی چې غیر اخلاقی مواد یې خپرول عدالت ویلي چې په ټیک ټاک غیر اخلاقی مواد سره تر ټولو زیات ځوانان متاثر کیږي د طالبان حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه ښاغلی یوسف پرون د وی پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوی ته ویل چې نن به هم لیده کاته دوام ولري د طالبانو مرستیال وین بلال کریمی بیگا مشال لوی ته ویل چې پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې د کریمی په خبره دواړو خواو په بیلابیلو موضوعاتو چې د دواړو خزاړي کو تجارت همدارس په غایوات کې د ماجرو پرستونزو په سفری نقطې د امنیتی پیښو بحثونه تر سره شول د زیات کړه هیله لري چې دا بخي نتیجې ولري په افغانستان کې تیر کال د اگست په میاشت کې طالبان واکمنې دوه وروسته دا دویم البرپور پاکستانی پلاوی دی چې د هغه هیواد سفر یې کړی د دې مخکې د پاکستان بارونو چارواکي هم قریشي تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل سفر کړی وو د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن وای د اوکران په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگي بیړو او جنگي الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. جانسن د جنبرۍ پر 9 نه وخته په یو بیان کې ویل دا ګام باید کرملین ته یو واضح پیغام واستوي، موږ به د هغوی بې ثباته کوونکو فعالیت ونه زغمو او موږ به تل د روسیې د دښمنۍ په مقابل کې د ناټو له متحدانو سره ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړو د اوکراین لپاره د اضافي ملاتړ ژمنې ګړندې کړي چې د دوی د ګډې پولې په اوږدو کې د روسیې نظامي جوړونې سره مخ دي. ډېرې لویدیځ هیوادونه ویره لري چې کېدی شي روس یرغل لپاره تیاری کوي. او خري خبر د کرکټ، پاکستان کرکټ سوپر لیگ د ووم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټه ګلیډیټرز خپل لوبي وګټلې. لومړی لوبه د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ وه. لاهور قلندرز په ټاکل شوي 6 اورونو کې د 5 لوبغاړو په ور کولو 2.6 منډې جوړ کړې. په جواب کې ملتان سلطان د هدف په 19 اور کې پوره کړ. په دویمه لوبه د کوټه ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ وه چې کوټه ګلیډیټرز په 2 وکټو وګټله. نن به د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. دا د مشال لوی خبرونه. خبرونه مله مشال لوی واوریدل او څنګه تاسو کو خبرونه کې هم دا واوریدل چې په خبر پختوا کې د ټاکنو کمیشن وای د بلدیاتي انتخاباتو په لومړی پړاو کې د منتخب استادو سرکاري اعلامیه به راتلونکي ونه جاری کوي. د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو د 2020 کال د دسمبر په 19 ترسره شوی وو چې په 12 ضلعو کې رای اچول شوی وي. خو صوبایي الیکشن کمیشن وای سرکاري اعلامیه د ځنډ بنیادي وجه په ډېر احتیاط سره حتمی نتیجې مرتب کول دي. په خبر پختوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د مارچ په 20 کې. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2020 کال د دسمبر په 19 ترسره شوو د بلدیاتي ټاکنو په لومړۍ مرحله کې د کامیاب نمائندگانو سرکاري اعلامیه به راتلونکي اونۍ جاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د کامیاب شوو امیدوارانو د حتمی نتیجو فارمونه جاري کړي، خو د انتخاباتي قانون له مخه تر کومه چې د کامیاب شوو امیدوارانو سرکاري اعلامیه نوي جاري شوي تر هغې د بلدیاتو وزارت د دغو امیدوارانو نه خپلو خپلو ساوکو لپاره سوګند نشي پورته کولای. د جنوري په 1 شمال مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې د دې سرکاري اعلامیه د ځن بنیادی وجه په ډیر احتیاط حتمی نتیجې مرتب کول دي.
امکاني تور باندې دا زدا ویل شم چې په دې بل هفته کې به ان شاء الله تعالی دا نوټیفیکیشن وشي. د دې د کامیابی دا نوټیفیکیشن یا اعلامیه چې دا هغه بالکل په حتمی مرحله کې دا الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد کے چونکہ دا تقریباً 18,000 مطلب امیدواران دی یعنی کامیاب ممبران دی نو دئی کم پروسیس تے پدی وجہ بان سلو شو چی آغا خود صحیح طریقہ بانی چک شی دوی میں خبر دادا چی کل دئی نوٹیفیکیشن اوشی نو دا آغین رستو بیا دئی و حلف تے صوبائی حکومت انڈر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انڈر چی دی کم ڈائریکٹیوز دی یا دا آغی چی کم طریقہ کار دا آغی مطابق پا بیا دئی کار شو.
د الیکشن کمیشن د شمیرو لمخه د 2020 کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شو په بلدیاتي ټاکنو کې 2,252 امیدوارانو برخه اخیستې وه. په دغو کې 1,090 هغه وو چې د تحصیل چیرمینانو او ښاروالۍ د څوکۍ لپاره ټاکنو کې برخه درلوده. په دغو کې د پېښور سیټي کونسل د ښاروال په څوکۍ کامیاب شوی زبیر علي وای چې که څه هم سرکاري اعلامیه ځنډېدلې، خو د بلدیاتو صوبایي وزارت له پکار وه چې د کامیاب شوو غړیو سره د خیر سګالۍ په توګه رابطه کړې وي.
کله هم چې داسې خلک دغه شي الیکټ شي او آلدو که د دوی دو نوټیفیکیشن نه هم شوی، خو گورنمنٹ بیا هم هغه ته هم اکشن بریفینګ سی یا داغه د پاره چې سر پرویلیجز وغیرہ هغه هر څه ورته ورکی. خو دلته کې چونکی دا خلک لګدا سي تنگ نظر شانتی دي او دو دو مطلب دا عوامي رائے دی چې څنګه الیکشن کړه او په کم بیس باندې او په څنګه سلیکشن راغل، نو دې ته اومه
خود خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر فیصل امین خان د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی حکومتونو منتخب غړي د جمهوری نظام برخه دي، خو د سرکاري اعلامیه نه مخکې به په کوم حیثیت او چا سره رابطه کوي.
مونږ سره ټریننګ پروګرام بالکل ریډي دی. خبره دا ده چې یو کس نوټیفای شوی نه ټریننګ چا ته ورکړل کېږي. څه دی مطلب دا؟ How will we invite people? What will be the criteria of inviting people? How will election commission come and get the election commission come and get the list of people? उनको ट्रेनिङ प्रोग्राम इभन ट्रेनर सिकम दुई डिस्ट्रिक्ट लेभल भन्दा ट्रेनर सिकम डिस्ट्रिक्ट दुईवटा ट्रेनिङ गर्थे आउँ रेडी चौँ अफिसियल लिस्ट मैले रागलाई मतलब रागल
गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजो लमह पोलस जिलों की तरफ शो बलदियाती टाखनों के वाकमन तहरीक इंसाफ गुंद रोश्त पाते शवे अवदा पुदेश उन गुंदुनु गणशमीर उम्मीदवारों बरिया तरला सकड़े सूबाई इलेक्शन कमीशन वाई चिद सूबे पपाते अतलस जिलों के दो बलदियाती इंतखाबातु द द्वयम पड़ाव टाखने वा द रवान काल द मार्च पर उइश्तमा तरसर की गी
द मशाल रेडियो द इतवार या द यक शंबे उरसे 19 प्रोग्राम उना
द मशाल तर रणा लांदी
पलसनी मो बजो
तांदी हिलिए
पदोलसनी मो बजो
कानूनी लारे
पपाव कम यवा बजा
पाम कवा
पयवनी मो बजा
हारून बचा हुनरी गड़ई
पद्वनी मो बजो
द जवाना नो गग
पदरेनी मो बजो
द मशाल पनुम
पसलोरो बजो
द मशाल मराका
पसलोरनी मो बजो
مشال اړیتہ تاسو غواګی د طالبان حکومت وای د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مو یوسف په ویلابلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. خاغلی یوسف پرون د یوې پلاوی په مشرۍ کابل سفر وکړ او یو با خبري سرچینی مشال اړیتہ ویل چې نن به هم لیدا کاته دوام ولري. د پاکستان د چارو کتونکو وای دغه لیدو کتو کې د پاکستانی طالبانو غواخ او پر ډیورنډ د ازغند سیم موضوع هم شامل و. خو خبر شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکارا سن دی ویل شي. تفصیل لا اسد الله لودین نامرو
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مویدی یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزه اجمنی ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډه درلوده.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي سي. دوالخیز تجارت د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو د تجارانو د اموالو پر انتقال همدارنګ د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفری نقطو سره نږدې رامنځته شوی وي. د دواړو لوري ور باندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورنډ د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حملې بریدونه د پاکستان په ځینې برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په ازغن تار کا ملانجا څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچ تکړی او پاکستان مو مچ تکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان له غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له صلاحکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13 په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشری وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه هم د 15 میلیارد پاکستانی کلدارو ژمنه کړې ده.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په درسو کې په بلوچستان کې یو شمیر وسله والی پیښې شوې دي. د جنوري له 26 نه تر 28 نیټې پورې په دریو وسله والو بریدونو کې تر 1500 امنیتي اهلکار وژل شوي دي چې ذمهواري یې بیلابیلو وسله والو په غاړه اخیستې. شنونکي او د مخالفو ګوندونو سیاستوالان په صوبه کې ناقراري د زیاتېدو وجوهات د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې ناکامه مذاکرات او په صوبه کې د بلوز بلتن پالو ډلو فعالیتونه زیاتېدل بولي. خو حکومت وایي د ورانکارو ډلو مقصدونه ورته معلوم دي او د مخې نیولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي. تفصیل ملیحه میرزاده په دې راپور کې راکوي.
په بلوچستان کې په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو وسوالو پیښو کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوي دي. د جنوري په 28 د بلوچستان په ډیره بوکټي کې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسانو وژل او 9 یې ټپیان کړل. وژل شوي د لویز او د امن ځواک غړي وو. د رپورټ تر بشپړېدو پورې د برید ذمهواري چا نه ده منلې. مخکې د جنوري په 28 په چمن کې د لویز ځواک یو حوالدار د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو برید کې وژل شو. دا حمله تر هغې یو ورځ وروسته شوه چې د پاکستان د پوسټ په وینا د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیچ سیلا کې د دوی په یو امنیتي پوسټا د وسلوالو په برید کې لس سرتیري ووژل شو. بلوچ بلتون غوښتون کې ناقانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د برید ذمهواري منلې وه او د 1900 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا یې وکړه. خبریال شهزاده ذوالفقار د جنوري په 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د روانو حالاتو په اړه وویل، دا یوازې اوس نه ده بلکې تیر کال هم په دغه صوبه کې زیات شمېر وسلوالی حمله ریکارڈ شوی. نوموړی ویل د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ په داروستو کې د سولې د خبرو اترو د ناکامه کېدو ترڅنګ په صوبه کې د کلونو راهیسې روان د بیلتون پالو فعالیتونه زیاتېدل هغه مهم علتونه دي چې په صوبه کې زیات شمېر وسلوالی پېښې تر سترګو کیږي.
تیر کال تاسو فکر واخی اولم شپږ میاشتې هغه 22 دغه شوی دي، بیا په دا کال کې واخی دا 80 بالا دغه واقعات شوی دي. او بیا چې دې دا منلې دي دته مطلب دا دی چې چکیپی او د حکومت چې دی هغه خبرې چې هغه بے معنی دي. تاسو سوال د بلوچ تنظیمان دی یا لکی پسند تنظیمان دی؟ دوی خو شروع سره لګیا دي خو لکه کدا دغه وګورې دغه څه په حالات کې چې دی هغه غایب وو فوجونه یو مخ مخ خونسته چې فارمیشن وسی او میدان جنگ تر راسي بیا دا دغه وو کی دا یو دی د پټ جنگ دی چې هغه خپل وار کوي. دوی ګوري انفارمیشن ګوري چیرې دا خلک چې دی چې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې لپاره کوششونه روان دي چې تر اوسه کامیاب شوي نه دي. حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د 2021 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اور بند کړی و. د ډسمبر پر 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند نه غځوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جنوري په 22 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نه شوه چې هغوی ډېر تختو د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالف ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي سناولا بلوچ د خالی پورس مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د ناکراری تر شا یو شمېر عوامل دي او د هغو مسلو د حل لپاره تر اوسه هیڅ حکومت په سنجیدګۍ سره کار نه دی کړی.
یو خدای دی بلوچستان خپل ډېر پولیټیکلی جیو پولیټیکلی ډېر سنسټیو ریجن دی. دوم خبر دا دی چې بلوچستان کې خلګ ته د اسلام آباد نه خوا غچې دودي معاشي معاشرتي اکونومیک چې دودي مساحل دی دوی باندې یو چا هم توجه نه دی را کړی دی نو دا علاقې کې غربت ډیر زیات دی خلک ته د دنیاوی سہولت یو هم نشته دریم مسله دا دی چې په افغانستان کې چې تبدیلی رالی دا هم دا په خطې کې ډیفینیټلی د دې غچې غا افټر شاکس دا علاقې کې اولم محسوس شوی اوس هم محسوس کیږي اصلاح هم ډیر زیات دی خلک راضی زی د بلوچستان انټرنلی بیا یو ډیر خطر مسله چې دا دی بلوچستان کې داسې یو سینسیبل پرو ڈیولپمنٹ انکلوسیو یا ویژنری گورنمنٹ نہ دیرا غلط یو وقت کے ہم چاہا بلوچستان دا چی بیماری دی بلوچستان کی چاہا سوشیو اکنامک انریسٹ دی پولیٹیکل انریسٹ وائل دی یو چھو سو کم کار نہ دکڑی
خود بلوچستان دا پلان او پر مختگ وزیر ظہور بولے دی دا جنوری پا نہویشتم مشال ریڈیو تول حکومت دغو پیخو ترشا ورانکاران او داغوی مقصد پیجنی او دمخینی ولو لپارا لامنیتی دارو سر پا گڑا کار کوی
بلوچستان میں جو صورتحال ہے اور دہشتگردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں
په بلوچستان کې کوم حالات دي او د ترهګری کومې پیښې روان دي دا په اصل کې غیر ملکی عناصر دي چې دوی استعمالوي او د بهر هیوادونو ایجنسیانو په وینا دوی دا کار کوي د هغوی بنیادی مقصد د دې هیواد او د بلوچستان تعمیر او ترقی مخنیوي کول او اړې غړې پیدا کول دي نو موجوده حکومت او امنیتی ادارې ټول په دې معاملې کې متفق دي او ان شاء الله د بلوچستان ټولنه او د دې ځای ولس به جړلی وباسي او بهر به وغورځوي اوس هغه وخت راغلی چې ولس نور دوی پیژني دوی یوازې ترهګری کوي خلک وجنی د دوی مقصد یوازې له بهره پیسې اخستل او په اجرت باندې کار کول دي
ظهور بولے دی ویل د وفاقی او صوبائی حکومتونو دی طرف ته خاصه توجه ده چې په کومو سیمو کې د بدامنۍ واقعیات کیږي هلته د ولس ساسود کې لپاره کارونه وکړي نو موري زیات کړه چې دوی د تګوري چې دغه ډلو ته وسله او امداد لکه مخوا را روان دي چې د مخې نیولو لپاره حکومت تل کوششونه کوي په اسلام آباد کې د امنیت او امن سیړنیزې ادارې د جنوري په شپږم په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلیو چې تیر کال د ترهګرۍ په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی د رپورت له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 209 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حمله شاملې وې په رپورت کې ویل شوي چې په هغو بریدونو کې 315 دیش کسان وژل شوي چې د 2020 کال د شمیرو پرتله پکې 25% صدا اضافه شوه د رپورت د شمیرو تر مخه بلوچستان تر ټولو ناکره رسوبه و چرته چې تیر کال تر ټولو زیات یعنی 100 کسان په 103 بریدونو کې وژل شوی د دې ترڅنګ په بلوچستان کې تر ټولو زیات کسان په وسلوالو بریدونو کې ژوبل شوی هم وو
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
مشال لري تاسو غوږی د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کتاب لوستنې دود ته د ودی ورکولو لپاره یو پالیسی جوړوي که څه هم دې پالیسۍ ته حتمی شکل نه دی ورکړل شوی خو جوړونکي وایي باید د لایبرریو مشران د دې پابند کړل شي چې مطالعاتي غونډې را جوړې کړي د غراز لایبرری انټرنیټي کړل شي بلخوا بیا د کتابتون مشران وایي چې د حکومت لخوا د مالی فنډونو د کمی او نه پاملرنې له کبله دوی کتابونه نه لري او له کبله یې لایبرری شړې پرتې دي تفصیل اسرائیل مومن راکوي
د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په شلم اعلان وکړ چې دوی به د خبر پختونخوا ریډینګ یا مطالعه پالیسی جوړوي د پالیسی هدف په پبلک یونیورسيټو او کالجونو په لایبرریو یا کتابتونونو کې موجود نیمګړتیاوې لمن زوړل او په داسې طرز لسره جوړول دي چې زیات نه زیات خلک ورته د کتابونو لوستلو لپاره ورشي د دې پالیسۍ جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو وزیر کمن خان بنگش په نگرانۍ کې یو مشورتي کمیټې جوړ کړل شوې چې پکې وغړي دي د دې کمیټې یو غړي شفیق گیګیانی په 29 جنوري مشالې ډوټول چې دوی به په 45 ورځو کې یاد پالیسۍ جوړوي شفیق زیاته کړه د کتابتونونو بیا فعالولو لپاره ضروری ده چې لایبریریان یا کتابداران او مطالعاتي ډلې یا بک کلب جوړ کړي.
خبردار چې کم لائبریریو کې کم لائبریریان حکومت طرف نه اپوائنٹ شوی پکار چې دل لګون کې دا ایکټیو کردار ادا کی او صرف فقط لائبریری مینټین کول او د کتاب د کټګرایزیشن نه هټ کې دې د کلب د بک کلب چې کم فعالیت دی پای باندې ځان پوي کی.
شفیق وايي کتابتونونه باید خپل کتابونه په انټرنیټ واچوي چې دا رنګ ډیرو خلکو ته ورسیږي. خود پیښور پونتونو د مرکزی لائبریری مشر یا لائبریریان عنایت جان وايي کتابتونونو ته به هله لوستون کې ورزي چې کله هلته د هر قسم تحقیق او مطالعې لپاره زاړه او نوي کتابونه مجلې او نور مواد موجود وي. نوموړي په 9 جنوري مشال ډو ویل چې په 13-15 کلونو کې صوبایي حکومت د دوی د لائبریری مالی فنډونه او یا فیصد رقم کړی دی. دا وای د دوی لائبریری ته ځکه څوک نه ورځي چې دوی سره د زده کوونکو د نوو کورسونو مطابق کتابونه نه وي.
پرچیز اف بوکس لپاره چې کوم فند دی، پرچیز اف نیوز پیپر لپاره یا جرنل لپاره، ریسرچ جرنل لپاره یا میگزین لپاره چې کوم فند د حکومت د طرف نه ملاویږي، نو زه به دا غوښتنه کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه دی سپیشل بجټ چې کوم دی د لایبرری لپاره د یونیورسيټي په بجټ کې انکلود شي.
ان اجن وايي په خبر پښتونخوا کې غټي لایبرری نه دیشتي او زیاتره د مالی فندونو له کمی سره مخ دي. د مردان نمبر 2 کالج لایبرریان احمد علي وايي د خبر پښتونخوا ریډینګ پالیسی خ ګام دی، خو که واقعي صوبایي حکومت د کتاب لوستنې کلتور ته وده ورکول غواړي نو په کار ده چې اول د لایبرریو ودانۍ جوړې کړي او بیا ورته کتابونه ورکړي. د په خبره په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 600 کالجونه دي او په دې کې له نیمایي زیاتو کالجونو کې کتابتونونه ودانۍ هم نه لري. نوموړي په 9 جنوري له مشال ډو سره په خبرو کې د خپل کالج د لایبرری په اړه ویل.
زمون کالج کې اول په یو کمره کې ودانۍ شي چې کتابونه پکې په
سرحد بونتون زده کون کې مصباح الدین عثمان خیل اهم او په 9 جنوري له مشال سره په خبرو کې د پبلک لایبرری په اړه ورته څرګندونه وکړي او ځاتې کړه چې حکومت دې د کتابتونونو خکول لپاره عملی ګامونه واخلي.
کار دا چې د خیبر پختونخوا څومره لایبرری دي دا د وخت مطابق هغه ډیجیټلایز شي، په دې کې جدت راوړی شي، دې ته نوې نوې بوکس راوړی شي، داسې ماحول په دې کې جوړول چې سټوډنټس کم دي یا یوت چې کم دي هغه دغه لایبرری ته راشي او په دغه کې کین او په دغه کې زده کړې وکړي.
مشال ډو د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو وزیر کامران خان بنګش او د یادو زده او لایبریانو څنګه لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې مشري مدیحه نثار او نور غړو ته یې په لزګونو واره فون وکړ خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال په 9 جنوري مشال ډو ته وویل چې په جدید دور کې د لایبریانو ډیجیټلایز کول ضروری دی او دوی پر دې لاس پورې کړی دی.
ټایم ډیر بدل شوی دی او مونږ ډیر مخکې طرف ته لاړو غوا نه اوس خو نن سبا هر یو شی ډیجیټل شوی دی، کاغذ مونږ کتابونه هم تاسو ګوره.
د خبر پښتونخوا ریډینګ یا مطالعې پالیسی جوړولو لپاره د جوړې مشورتي کمیټې غړی شفیق گگیانی چې مدني فعال هم دی وایي دا او د کمیټې نور غړي یې په رضاکارانه توګه وړیا دغه پالیسی جوړوي. د په خبره دا ځکه چې یو ټولنه هم د کتاب لوستنې پرته پرمختګ نشي کولی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې لپاره پیغام سره راغلي.
د
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال لته تاسو غوږی په پیښور کې د سحر لسنی بجې شپې د خبرونو لنډیز بابا دا خبر پختپا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وای راتلونکي ونې بعد د بلدیاتي ټاکنو د لومړي مرحله د کامیاب نوماندانو سرکاري اعلامیه جاری کوي. دا خبر پختپا په ولس زلو کې د 2023 کال د دسمبر 15مه بلدیاتي انتخابات شبي وو. په دې کې درې قبایلي ضلع مومند، باجوړ او خیبر هم شامل وي. دا خبر پختپا د انتخاباتو د کمیشن وای سلیمت پرون مشال دوی د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتایجو د ځنډیدو وجدا ده چې هغوی ډیر په احتیاط نتیجې ترتیبوي. په پاکستان کې پتیرو چلو شو ساتونکو د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې پتیرو چلو شو ساتونکو د کورونا وایرس 2009 او بیا تازه پیښې سب شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر 1400 او خریدې خو له دې ناروغۍ 2,80,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. له ارقامو سره سم د له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 9,278 ته رسېدلی ده. په خبر های کورټ د پاکستان محصولات او یا مخابراتو اداري پی ټی ته پرون امر ورکړ چې د لنډو ویډیوګانو شریکولو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقی ویډیوګانو خبرېدو مخاوني سي. د پاکستان جیو او ډان پرون خبر ورکړ چې په خبر های کورټ په ټیک ټاک د غیر اخلاقی مواد مقدمه تحریری حکم جاری کړ. د طالبان حکومت وايي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مو یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. خاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوتویل چې نن به یې هم لیده کاته دوام ولري. د طالبانو مرستیال وین بلال کریمی بیگا مشال لوتویل چې پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړي. د زیاته کړه هیله لري دا بخي نتیجې ولري. د برتانی وزیر اعظم بورز جانسن وای د اوکران په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگي بیړیو او جنگي الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته کړې. او د پاکستان سوپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټا ګلیډیټرز خپل لوبي وګټلې. نن بعد د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمن سیالي کیږي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو قدرمن ودونکو لژمن سره سم وزارت او نیز خبرونه د مشال ته راړه لاندې بحث تر خبرو. دا نننی بحث کې په پاکستان کې د درغلي او زیاتې دوه پاړه د شفافیت نړیوال ادارې یا سازمان د رپورت د وزیر اعظم خان په سیاست باندې چل شوی دی. د خبرونی کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا زیات تود شوی چې د جنوري پر 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کلنی رپورت کې ویل په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 130مه درجه راغلی چې همدا درجه پر اوسش کال 134 وه. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې د کابلای وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی دی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي چې دای اوربندي د درغلیو یا کرپشن تورونه پوری کوي خو هغه دا تورونه تل رد کړي دي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورت د عمران خان حکومت او سیاست له یو نوې چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتانه دا ده چې د رپورت د عمران خان د درغلی یا کرپشن پر ضد سیاسي بیانیه ته څومره ضربه یا گزار ورکړی دی. دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې په پېښور کې خبريال او سیاسي چارو څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمد سره څېړو. دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاندې محمود جان بابر صاحب او فدا محمد صاحب تاسو تر کله وایم. خوشحاله اوسې فدا محمد صاحب تاسو ته راځم مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو وینئ چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا رپورټ راغی د پاکستان د درجه چې دا هغه پکې 14 درجه تر 13 کلو په مقابله کې کم سوی دی، یعنی پکې کرپشن زیات سوی دی، درغلي زیاته سوی ده. خو د عمران خان ټول سیاست د خپلم دا داوه کوي چې هغه د کرپشن خلاف باندې راڅرخي. خپل دغه رپورت لره تکثر اوس دی په حکومت کې دی او د حکومت کې درغلي دی ستې تر رسیدلې ده. دا د لپاره څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي حواله؟ بالکل تاسو ته وایم مامو جان بابر صاحب.
خاجي خان سامان ته فدا خدمت تاسو کوي. خاجي خان ډیر مننه، السلام علیکم تاسو
وینکو ته.
اصل کې خبره دا ده چې د هر کور یو بنیادی کنه، د هر ادارې یو بنیادی د اغې شاته یو سوچي. موږ دا سیس جوړو نو موږ د دې ځینې اوسه جوړول غواړو. د دې پاکستان د پاره چې کومه نقشه عمران خان جوړ کړی و، او دا هغه نقشې په بنیاد باندې اړي ټول دنیا ته غلې ویلي و، غې ویلي چې بس ټول پاکستان کې همونګه خي او دل په ورسره داسې شته چې د پاکستان خل ساتي، هغه غلا نه کوي، هغه غلا نه دي. او هغه باندې اړي میا نواز شریف خلاف هم هغه دا بیانیه مخې له روړې و، او دوی دا خبرې کړې وې چې موږ سره داسې ثبوتونه دي چې کومګ راغونه به د ملک سره دومره پیسې واپس راشي چې موږ به قرضې به هم د بهر ملکي ختم کړو، پاکستان کې به هم بالکل هر څه ټیک شي. نو هغه هم اونې شو. یا د دې نه علاوه دی د پاکستان چې کوم غټ د پولیټیکل یعنی سیاسي جماعتونو هغه ټارګټ کړي د پاره چې د خلکو پام غوینه وړي او دې تر راشي، او په دې کې د دوی امداد هم وشو. لکه د دې نه مخکې په دې نوم باندې په پاکستان کې د چا امداد نه شوه د اصغر خان په نوم سره، ځکه چې هغه هم دا یو بیانیه وروړي و، او دا چې کوم دغه قسم بیانیه چې کومې د پاکستان کې د تاریخ دا چې د سرکاري حمایت به رسېل کنه،
یعنی د کرپشن خلاف، د
سرکاري حمایت نه حاصل، د کرپشن خلاف، د غلا خلاف، د دروغ او د غلا غدو خلاف، نو دا دندل دی چې لکه پاکستان کې چې
دا د پاره یعنی څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي
باندې. دا غلا غلا چې د پاره ټول کې غټه خبره ده چې یو کور په دنیا باندې ولاړی کنه، پلر باندې ولاړی، یو یو ډاڼه باندې ولاړی، لاندې نه ډاڼه ختم شي، فور به څنګه پد شي. مزدي اصلاحي جواز دې رپورټ نه پس هغه زما په خیال باندې څه نه پاتې کیږي چې په پاکستان کې نور حکومت وکړي. او کدي دا وایي چې موږ د بهر ملکونو یا د انټرنیشنل ادارو د رپورټونو نه منو، نو د دې نه تاسو که خیال کړی وي دا فدا سي تبعیات دي. یو څلور شپږ ورځې مخکې یو رپورټ مخکې تر راغلی چې هغه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د خلکو د ترقۍ د معاشي ترقۍ دا چې دا خشوي دا او دا وځه دم زیاته شوی دا، او د دې لپاره د خلک دا نه و چې پاکستان خراب شي. نو هغه رپورت باندې خو وزیر اعظم په خپل مبارکین د خلکو نه غوښتو، او دا هم چې وګوره کنه زموږ په حق باندې څومره ټیک ویل کیږي. بیا کله چې دا ونی او ګوټي به چې لا ګول نو هغه د لپاره د دبليو دبليو اف ټیک کله خپل د دې په حق باندې بیان ورکړو، په پاکستان کې د عمران خان سره براتونکو نه ونی ډیر زیات خشوي، او دلته به د انوایرنمنت او د ماحول به ډیر زیات خشوي. د دې نه علاوه ایو سی ان رپورټونه تیاره هغه رپورت ساي چې کوم کې د دې د حکومت د کردار ساي نه کیږي، چې کله دا سي رپورت راشي نو په دې رپورت باندې به دی وایي چې نه دا ټیک نه دی.
هم دې ته برازم
یو حکومت او خپل
مامو جان بابر صاحب زه منس کې بخښنه غواړم مداخله وکم، زه به فدا محمد صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم ځکه تاسو هم دا نقطه ما غوښتل چې تاسو څخه سوال پکې وکم. خو بیا به هم کوم فدا محمد صاحب لکه مامو جان بابر صاحب خو خپل په دې سیاسي اړخ خبر وکا، لکه ترانسپیرنسی انټرنیشنل خو په ټوله دنیا کې دا ګوري، زربلج اوریدونکو ته وضاحت وکم چې په کوم ملکونو کې پرسپشن انډکس ودی ته وایي، یعنی د درجه بندۍ خلک څنګه ګوري چې هلته کرپشن څومره دی. نو په دې کې بیا د مختلفو نړیوالو ادارو رپورټونه راخي او دغه رپورټونو ډیټا راخي، نو بیا پر هغه باندې یو پرسپشن یا د تاثر په بنیاد باندې چې کوم رپورټ جوړوي نه پاغه حساب باندې پاکستان جوړ کړی دی. خو ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم راغلی دی، آیا رښتیا هم دغه رپورټ دغه سی یو تاثر په پاکستان کې موجود دی؟ تاسو خپل اقتصادي چارو باندې رپورټینګ کوي چې په پاکستان کې کرپشن د عمران خان په حکومت کې ختم شوی نه دی، یو حال دا چې دی د کرپشن خلاف راغلی وو.
یا دا اصل کې دا د حکومت خوش قسمتي بو وایو یا د عمران خان خوش قسمتي بو وایو چې لکه مختلف وقتوں کے آڈیٹر جنرل پاکستان سے یہ جگہ ادارہ تھا دی رپورٹوں نے ہم راغلی دی اور ہے کہ ویلی شیوی دی جتلانے محکمہ کے کرپشن زیاد شوے دے اور مختلف ادارے یا لکھلی دی جے کہ کرپشن زیاد شوے دے کنا دا خپل آڈیٹر جنرل رپورٹوں ہم راغلی
دا پاکستان
او آغا آڈیٹر جنرل رپورٹوں نا چے کم راغلی ہو اور آغا میڈیا کے آغا شان لگا آغی تا آشان کوریج نمی لاوی گی سنگ بچے محکمی حکومتوں خلاف دا سے میڈیا عمران خان اور حکومت خوش قسمتی وقت میں لو شوے یودا سے موقع میں لو شوے دا پیپر دے رپورٹوں باندھے آگ شانکار ہو نشو آگ شاندار ہائی لائٹ نشو سنگا دا پکارو یا مخ کے بسنگ کے دل نو اقتصادی لحاظ سرا یا سیاسی لحاظ سرا ظاہر خبر دا ہر چیز یو اقتصادی اثر ہی گیا سیاسی اثر ہی نو پائے کہ خدا رچے آغا سر پدی پدی حکومت باندے دغرا نگے اصل خبر دا رہا کہ عمران خان دا پالیٹیشن نزاد یو سیلیبریٹی دا دا کرکٹ یو مشہور کھلاڑی پاتے شوے دے اس دا سیلیبریٹی خپل پولیٹیکل ڈائنامکس دا آغا دیو ڈائنامکس دا سیاسی سڑی جی کم دے دا آغا خود جی کنا نو دا عمران خان خوش خوش قسمتی دا دا کہ یو خود تا دیر فرینڈلی اپوزیشن وقت ملو شوے دے اپوزیشن ہم خلق ہو جی دلتا نہ صرف حکومت سیلیکٹڈ دے بلکہ دا اپوزیشن ہم سیلیکٹڈ دے گنا مدر چان یہ دیر خواہ اپوزیشن وقت ملو شوے دے یا میڈیا ہے دیر زیادہ دا دو متعلق کی تو میڈیا دا داگے دیر دگا دے مدد دے خبر اچھے یو پرسپشن دے یا دا یو دچکا دا یو دگا دے اخلاقی طور سر ہو بالکل محمود جان بابر سے صحیح بچے اخلاقی جواز خود حکومت بھی ہی لگا کرے گی پورا مخی حکومتوں کی وجہ درجہ بندی تھی کہ دار نو یو دو درجے فرق برات ہو یا وہ یو درجہ را گئے یا بد وہ درجے را گئے یا بد رے درجے را گئے دس گورے ڈیر زیاد تھے بے دے پہ چھو گورے زیادہ ڈیر زیاد تھے یا پیر در چی داو پیر رپورٹ را گلی انہوں نے دیوی چی چونکہ دا نون جی حکومت تیر شوی دی دا زکر دا پرفیشن دار آگلی دی چی داگی آگا کاتے لا روانے ہوئے نا نو خبر دا وچ درجہ بندی کے خو مونگا ډیر زیات لکه شپارس درجه ډیر زیات دي دا کمی نه دي کنه او بل خبر دا دا چې دا کرپشن اکثر په هغه دي کیږي چې کم ترقیاتی کارونه ډیر زیات روان دي اوس دا کرپشن دا سه دي چې دا زیات شوی دي ترقیاتی کارونه ترقیاتی بجه کوم
دې نقطې ته راځم دا تاسو فدا احمد صاحب دا تاسو ډیر مهمه نقطه کا او زغواړم چې په دې تاسو لږ په تفصیل خبر وکي هم دا سوال به درځه کوم په بل دغه کې محمود جان بابر صاحب فدا احمد صاحب خبر لاړ خو دا به پر مخ مسرت سیړو سوال دا دی چې د عمران خان چې حکومت دی لکه د اطلاعات وزیر دی فواد چودري هم دا وایي چې دا ریپورت سي دی هغه د مالی بدونوانی خبر نه کوي بلکې دی وایي چې زمو په جنو ادارو کې دغه راغلي دی او دوی هغه کوشش کوي او د دې ترڅنګ د دې په جواب کې هم د جنوري په 15مه نیټه د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي چارو څکم سلاکار دی شهباز ګل دم په ټوئیټر پاڼه باندې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان برخې څکم همکار دی عادل ګیلانی په دې رپورت کې به د هم په لبرخه چولې د پراغې تنقید کړی دی او دا یې ور باندې تور لګولې دی چې عادل ګیلانی یو وخت کې شهباز شریف چې دی هغه په سربیا کې سفیر کړی وو او دی وایي چې دا رپورت ګیلانی چې دی دا د شریف خاندان لپاره لیکلی دی نو لیکن هغه په دې اړه باندې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې هغه څنګه لیکلی دی نو د حکومت لخوا زه خو دغه رپورټ چې دی د دې چې کوم مواد دي یا خو دا کم شودل کېږي چې دا دومره غټ نه دی یا بیا وایي چې دا رپورټ د دوی ضد لیکل شوی دی د شریف خاندان نو دا خبره ستاسو په خیال باندې تر کومه ځای پورې وزنداره ده
افراد خرابی اور دا خو مونږ ګورو ماته سره سات مخکې دا خبر او چې کوم رپورټونه د دې د خوښي نو اغه ته خو دې ورغاړې ورغاړې وځي کنه او چې کوم رپورټ یې ډیر بد شي یا د دې لپاره ټیک نه وینو اغه خبره دې کی ځکه تاسو ګورئ کنه څو سره وایي چې یاره بس ما سره دا ټول سودا چې کوم ده نه دا سودا را سره اندازې شي دا مخکې سره را شي هغه چې دا سودا چې کوم دا ټول غلطه ده چې څه ته دا خو ته دا سیس نه خرڅې ته خپل ته خرڅې لګې نو د عمران خان چې اخلاقی
د پیوزي باندې ادریدل او وزارت عظما باندې کېناستل د هغه ټول هغه چیلنج کړی شوی دی. یو بله خبره ته به تاسو پام وګرځوم که نه چې ګوره دا ترقیاتي کارونه هم دي نه علاوه تر اوسه پورې د دوی د وښو له بازارت پر باندې آډیټ هم نه دی شوی. هغه چې کوم کېږي که نه نیپ چې کوي یو بل کې یو بل کې چې هغه زور یا پکې کرپشن لټوي هغه هم د خلکو نه دي لټولي ځکه چې په دې کې په درجنونو داسې کیسونه دي چې خپله د حکومت خلکو تورونه لګولي دي. د بی آر ټي کې هم غلا شته، په ملنجبه کې هم غلا شته، او د دې نه علاوه د هیلیکاپټر هم عمران خان صاحب استعمال کړي. دا ټولې خبرې لا د دې وختونو به راوځي لا نه دي راوتي. دې کې یو بله خبرې ته د خلکو پام نه دي، هغه دا دی چې په پاکستان کې کوم دلته زمونږ خصوصا په خیبر پښتونخوا کې خلک دا ګیلې لري چې دلته کومه برتی کېږي لګیا ده نو په برتی کې هم پیسې اغوستل کېږي. او زه پکې پښتنه داسې خلک زه تېر کې انصاف پېژنم چې خپلو خلکو باندې دوکې اوچتوي. هغوی وایي چې دوی په دې کارونو کې چې کله دوی ته اوس پته ولګېده چې دا حکومت دې شي کوم پتن چې دوباره راشي کرا نه شي اوس خلکو دا کارونه شروع کړي دي. ټیکې چې کومې ورکړې کېږي ما په خپله کتلې ډېر ځوانان هلکان به داسې وو چې خلکو په هغې باندې ګوتې کېښودې چې دا زموږ د دیزي مشر دی د تېرې کې انصاف ده په دې تانکې ټیکه کې دومره پیسې واغستې دوامي سطح باندې چې کوم کارونه کېږي لګیا دي په هغې باندې خلک ګوتې اوچتوي لګیا دي او پرتنکې په خپل دننه خلکو ګوره زمونږ د صوبې په گورنر باندې د پارټۍ خلکو دا وویل چې دې پیسې هغه سیلته امیدوار درولې دي. کرپشن نور تاسو څه غواړي لګېږي لکه کوم وینه ده فرشتې خو نشي راتلی که نه په تېرې کې انصاف خپل خلک وایي زمونږ دې خلکو دا زمونږ مشران دي دوی دلته اوس هغه باندې عمران خان غلی شو. خپله د عمران خان په وخت کې د چینی سکینډل کې جنګیر ترینو خسرو بختیار دي ونیولی شو، عمران خان صاحب غلی شو، نه علاوه د پټرولو په کرایسس کې کوم خلک ونیول شو. اوس د دې نه ټولګي غټ مثال بل څه دی چې د عمران خان د کرپشن بیانې ناکامه شوې چې په خپله د دې غشېزاد هنو دا چې اوس د اعتصاب کې کوم سپیشل اسسټنټ او معاون خصوصي
شهزاد اکبر
ګوره شهزاد اکبر د دې چې کوم دی د دې یو خطرناک کار بل څه شوی دی. دوی ویل چې د بهر په مدد سره به هلته د نظام انصاف په استعمالو بهر شکمې پیسې دي ابر وړو. تاسو پخپله وګورئ په لندن کې د دوی د غلطو پالیسو د وجې نه چې کومې پیسې به دوی روړي الټه دوی هغه پیسې ورکولو باندې مجبور شو. تاسو پخپله هغه کیسونه کتلي دي مونږ کتلي دي چې کوم ځای مو له دوی تلل هغې په ذریعه باندې به مونږ دا پیسې
او صحیح مامجان بابر صاحب بن نه ډیر زبې هم راځم تاسو ته فدا احمد صاحب تاسو خبر وکړه که مامجان بابر صاحب بل خوا ته اشاره وکړه چې کوم ترقیاتي کارونه دي تاسو ول چې نشته نو دا کولای نو کرپشن به نور هم پراخ خو مامجان بابر صاحب وایي په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی ځینې الزامونه په پارټي کې دننه لګي سیاره پلانکي پلانکي دومره ټیکو کې پیسې واغسي خیر دا خو باقاعده یو تحقیق غواړي ثبوت باندې رسول غواړي خو دا الزامونه دي تر اوسه پورې ستاسو په خیال باندې آیا تاسو دا خبره کوله چې د مرکز په سطح باندې ترقیاتي کارونه نشته کاغه تاسو لږ وضاحت وکړي کنیو کرپشن به نور هم زیات وي یعنی تاسو که دغه لږ نور هم واضح کړئ
او لکه دا خبره ده کنه چې دا نن لږ د حکومت چې وو د دې نه مخکې د نواز شریف حکومت چې وو نو هغه باندې تورونه چې لګېدل د کرپشن نو خلکو دا یو دغه پرسپشن وو یو خیال وو چې وایي ځکه کرپشن به کړي چې ترقیاتي کارونه کوي ترقیاتي کارونه دې لري لپاره کوي چې کې دي هغه کمیشن اخلي او کیک بیک اخلي او داسې غونډه الزامونه به لګېدل کنه او تر اوسه پورې هغه ثبوت چا پیش نه کوو کنه لکه تحریک انصاف وی چې موږ سره ثبوتونه شته موږ حکومت کې راځو موږ سره دا دغه کوو کنه لکه دغه مختلف قسم دغه کول او اخر دغه چې کوم دی دی دا حکومت کې راغره به نو لومبي د وکاله کې خو د ترقیاتي کارونه شوي نه دي کنه هغه به شي تقریبا هغه ته وایي چې فریز اوس کې سو پروجیکټ روانې وي دا نواز شریف د دور روانې ونه هغه دي تنه سم طریقې سره مکمل کړی او سویا مکمل کړی او بیا هم دي خپل انیشیټیوز ډیر کم دي هغه کې د زوایم څخه نش برابر دي ځکه چې یو غادي ټولې پیسې چې کم د کرونا وي بس دا غیم پتر لګي چې هغه چرته تللی وي هغه په سبا نه استعمال شي وي دي په هغه باندې تورونه لګي دا شان چې کم دی دا ډیر سيزونه نور دي چې د یو شیز د پاره پیسې راغلي شوي دي. ترقیاتی بجټ هم په هغه باندې دا تورونه لګي چې هغه ترقیاتی بجټ څه شته هغه په تنګ لګي. هغه دی بجټ چې کوم ډیفیسټ دی د بجټ چې کومه خساره ده نو هغه پې پوره کوي که نه. نو دا قسمه خبرې راغلی دي او دا قسمه خبرې ځکه پټی دي چې د محمود جان صاحب بابر محمود جان بابر صاحب خبره بالکل صحیح ده چې هغه آډټ هم داسې نه دی شوی په صحیح طریقه باندې. ډېر داسې سیزونه چې هغه به نورو حکومتونو خلاف یو ډېر اهم الزام به جوړېده هغې باندې په هغې باندې به هغوی په بیک فوټ تللو. هغه دې حکومت کې نه کېږي او هغه دی کې ډېر حده پورې چې کوم دی کنټرول خبره ټوله دا ده چې دا حکومت چې راغلی وو نو دوی یو کوشش دا کړو چې څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته هر چیز تیار ملو شو نو دغه شان به په اقتصادي توګه باندې مونږ ته هر چیز تیار ملاوېږي. دا د دې یو خیال وو او اقتصاد کې به مونږ چې کم دی نو دومره دغه نه کوو ځکه چې مونږ ته به هر چیز څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته لاره هواره شوه په سیاسي توګه مونږ حکومت ته راوسو دغه شان به اقتصاد هم چې کم دی نو په خپله دې مونږ ته چټکي او مونږ به دومره کار نه کوو که نه. ټیم چې کم دی د عمران خان د کرپشن په دغه باندې د عمران خان ډېر غړي چې کم دی هغه دې دی وي چې هغه د کرپشن الزامونه پرې ولګېدل تورونه پرې ولګېدل د هغې په وجه هغې د خپل سیټونو نه لرې کړل شول که نه. خو آیا هغه چیزونه بیا منطقي انجام ته ورسېدل؟ هغې ته سزا ملو شوه؟ هغې ته خو لاړل د کیبینټ نه لاړل خو هغې ته سزا ملو نه شوه. نو دا ټولې دا خبرې دي چې دې سره چې کوم دی د هغې هم چې د کرپشن نارې وهي هر حکمران یې وهي اپوزیشن یې وهي نو پاکستان کې د هر چا کاروبار کې دی. دا تقریبا چې ووایه چې زمونږ زه به ووایم چې په ماتیا صدا یا 70% زمونږ کاروبارونه چې دي دا په نان ډاکومېنټډ اکانمي دی زمونږ که نه. د کرپشن نارې چې ته واخې نارې سره هسې هم په اقتصاد کې نیګیټیو دا راځي یا چې ته داسې نارې واخې چې تا سره ثبوت نه وي او ثبوت د سره نه وي او ته دا نارې واخې نو دا اقتصاد دپاره نور دغه راځي. نو د هغې دا وجه چې بیا چې کوم بین الاقوامي ادارې یا د نړیوالې ادارې نو هغې بیا په ملک ته ډېر په ګرانه باندې هغې ملک انویسټمنټ کېږي او هلته خلک چې کوم دی روزګار مومي او نوې نوې چې کوم دی کارخانې جوړېږي یا نوې نوې پراجکټ جوړېږي.
مننه فدا محمد صاحب. تاسو ته راځم یو دوه درې سوال نور هم دي خو اول به یو اعلان واورو بیا زما بوجان بابر صاحب ته به دې اعلان وروسته ورځم بحث کې لس منټه نور هم شته نو اوس به یو واره دا اعلان واورو بیا مامو جان بابر صاحب تاسو ته راځو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زه څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړم. موجوده د پاکستان کې لاغورست سیاست بیا توڅوي چې د جنوري پر 15مه نیټه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کننی ریپورت کې ویل په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلی یا کرپشن نسیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان 140مه درجه ته رسیدلی چې همدا درجه په روسش کال 140 وه. درغلی پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې له قبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي او دا تور لګوي چې دوی درغلی کړی ده خو هغوی دا تورونه رد کړي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه ریپورت د عمران خان حکومت له یو چیلنج سره مخامخ کړی دی. پوښتنه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلی پر ضد سیاسي بیانې ته څومره ضربه ورکړي. دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال فدا محمدي دواړه را سره دي. محمود جان بابر صاحب، سوال دا دی چې کرپشن یا درغلی کېږي په پاکستان کې که داسې تورونه وي او دا ثبوتونه وي، نو د دې پر عام خلکو باندې، پر عامو انسانانو باندې، پر عام پاکستانیانو باندې اثر په کوم شکل کې وي؟ تاسو وینئ د دې اثر څنګه وي؟
د دې خبره نفسیاتي اثر ډیر زیات دی کنه. ځوان کول چې کوم دی نو هغه دا ګوري چې ما ته موقع نه ملاوي لګیا ده او هغه سړی چې هغه سره زما نه کم دی په نمبرو کې په نورو معاملو کې, او هغه ته سیز ملو شو, هغه پیسې استعمال کی, هغه سیاسي ګلوسوخ استعمال کو, هغه چې سمکه خو هغه ته هغه ملو شو, د باندې نه سیاسي اثرات راشي, دی بیا د اسکار پاتې نه شي. خو دا د دنیا یو واحد ټولو کې غټه واقعه ده. که تاسو ته غور وکړئ چې په دنیا کې کوم ملک تباه کوي, کومه اداره تباه کوي, نو کم کوم سړی پاس کې نه وي چې کم پوهېږي, او چې کوم هوښیار خلک یې هغه اغلاندې وساتي, یا کم کوسته پکې زیات ایڅور کوي, او دا چې کوم هوښیار کوم چې کار چلولی شي دله ایڅم ورکوي, نو دا معاشره به تباه شي. نو د دې معاشره د تباهۍ یو غټه نښه پکې دی چې په دې کې انصاف نشته. انصاف په دې کې په دې معنی باندې نشته چې که چېرته یو ځوان دلته په دې پېښور کې په موبایل په غلا کې نیول کېږي, نو هغه ونیولی شي, خلک هغې له ګوري چې دی ونیولی شو, دی جیل ته لاړو, دی په جیل کې میاشت هم تېره کړه, خو هغه په مخامخ باندې پاکستان حکومت او د خلکو په خرچه باندې چلودونکو ګورنر هاوس او په نورو ادارو کې په سرکاري خرچه په بجلی استعمالولو او روټۍ خوړو والا سړی چې کوم دی هغه باندې دا ګوته کېښودی شي, د دومره کروڑ روپۍ واغسته یو سړی باندې ټکټ خرڅ کو, هغه ته هیڅ سمونه ویلی شي. دې سره معاشرتي او نفسیاتي او سیاسي تنزل د خلکو په ځن کې راځي, او دا معاشره کې بیا د کردار ادا کولو لپاره خلک نور مخکې نه راځي. هغه وایي چې مړه په دې کې څه نشي کېدی, چې څومره ډېر غلا کولی شي نو ته به ډېر مخکې ځي. نو دا هغه څیزونه دي که د دې لاره چا ونه نیوه, او هغه ټول جماعتونه خصوصا د طریقې انصاف هم د جماعتونه زیاتې موارد دي. د وخت کې دلته ځوان چې کوم دی هغه د وخت کې ډیمورالایز دی, هغه زړه غورځېدلې دی, او تلی بېللې ده. هغه ته دې خبرې پته ده په دې ځي کې کومې نوکرۍ به چې راځي, یا خو به هغه په سیاسي اسګړوڅخ باندې ملاوېږي. یو یو ایم این ای په حق لباندې ما ته په خپله د تحریک انصاف خاص رهنماګان ویلي چې دې د کلاس فور نوکرۍ په 15 لک روپۍ باندې خرڅه کړې ده کنه. بیا د دې نه علاوه سیاسي اسګړوڅخ نه د پیسو نه علاوه که تاسو وګورئ دلته خلکو له ډبل ډبل درې درې ځل بیا نوکرۍ ملاوېږي. پاکستان کې یو ادارو نه خاص ادارو نه ریټایر شوی خلک دلته په نوکرو کې ناشتي. ما ابل ورځ سړی ته په سړک باندې ځان سره په ګاډي کې کینول, یو سټاپ باندې ولاړو, مل کارته چرته دی ویل په فنسي کې کوزه کې مل کینه راځه زبې بوزم بارانو. مو ولې څه کار کوي وي د پلان کې اداره کې کار کوم, نو مو ولې دې خو دې عمر دې نو څه کار کوي. پیر رجیز د پلان کې ادارې نه ریټایر شوی مو بس اوس دلته دوباره واغس پچ راځه بس دلته راځه کار کوي. نو یې الته پنشن مله مو دلته تنخواه مله دا الکان ګوري, دا هر څه دا خلک ګوري. لګي بیا د عمران خان کې
دا محمود جان
غلی پاتې کېدل, دا ابلوز هغه بیان چې زه صرف وزیر اعظم هاوس کې ناست موزه تماشې ګورم, ځوان ته پاره دا ډېر غټ پیغام دی چې دا سړی ویلی و چې زه به تاسو ساتم, دې ناستې په آرام په الفناسې تماشې ګوري, او دا ارث کېږي. او اخرنی خبره به زه کوم, تاسو دا اخرنی انتخابات وګورئ بلدیاتي کنه, په دې کې هغه خلکو چا چې په عمران خان په تېرو الیکشنو کې ګټلي وه هغه هم د اغېنه وروستي شوه سرکاري هغې ته به حمایت حاصل لرو, نو هغه دا ټولې خبرې هغې هم د دوی نه مایوسه شوي دي. نو چې کله کارکردګي یو سړی نشي خولی, نو په اوورال ټوله سوسایټي باندې دا
مننه ډیره مامو جان بابر صاحب. فداومت صاحب تاسو اقتصادي چار چړی د کرپشن یا د غلاو او غدیو اثر پر نفسیاتي څه دی, یا پر کردار څه دی, یا د خلکو د ډیمورالایز کول, یا د غو حوصله ورلاندې کول, لاغه باندې څه دی؟ مامو جان بابر صاحب خبر وکړه تاسو په اقتصادي اړخ باندې دا پر خلکو باندې څنګه اثر کوي؟
معاشی ګوره معاشی هو دای کنه چې کم ده کې کرپشن ده, نو الته کې ګوره غټ غټ انویسټمنت ناراضي او نوې نوې چې کم دا غري خلک دي, نوې نوې کارخانه دي, یا خپل خلک چې کم خپل خلکو سره پیسې والا خلک دي, هغه په ملک کې پیسې نه لګي, انویسټمنت نه کوي, دا غي انویسټمنت نه کوي, دوه وجې چې کم نوې روزګار نه ملاويږي. چې کم ده کې کرپشن ده, نو الته کې غټ غټ انویسټر چې هغه انټرنیشنل دي, هغه هواد والے دي, بینالاقوامی والے دی, یا لوکل دی, اگی پا ملک کے دن کے کم دے نوے نوے پروجیکٹ نہ کی, نوے نوے کارخانے لگی, چ نوے کارخانے لگی روزگار نہ پیدا کی جی, نہ دک غٹا خبر اپ کے دادا, یا چ کم سٹا ٹیکسو نہ راضی, سا کم ڈیوٹیا نے راضی, ہر قسم کے کم راضی, پاگی اگے قسم نقصان رسی, داگی کرپشن دا وجہ دے قسم نقصان رسی, دا دا ټول چیزوں نہ پدے راضی.
من نه ډیر فدا محمد صاحب ستاسو, مامو جان بابر صاحب دواړو ستاسو, ځکه چې وخت را سره کم دی. بهرحال ستاسو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله, خوشاله اوسئ او شروز درته غواړم. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري, په پاکستان کې د سیاست تود شوی دی دا ځکه چې د جنوري په 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي ول چې په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلو په پرتله درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه و چې لقبل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د رپورټ د عمران خان حکومت یو چیلنج سره مخامخ کړی. پوښتنه دا ده چې د رپورټ د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانې ته څومره ضربه یا گزار ورکړی دی؟ دا نور پوښتنې مو په دې بحث کې څرلې. میلمانو مو خبریال او څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه خبریال فدا محمد. بحث په دې ځای پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه